شور همراهتان باد.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري طاهر روشان مختوری. السلام علیکم. طالبانو د ولسمشر اشرف غنی دا وړاندیز رد کړ چې په افغانستان کې دننه د سولې خبري وکړي. تر خبرو نورو سره په دې اړه تفصیل درکوم. خبرونه احمد تکل اوري.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره د لازمو اقداماتو غوښتنه کوي. د بغلان امنیه قمانداني د شپږو طالب وسلوالو د نیولو خبر ورکوي او په نایجیریا کې له 3500 زیات برمته شوي زده کوونکي ماشومان خوشې شول. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دبرا لاینز په افغانستان کې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره د لازمو اقداماتو غوښتنه کړي. میرمن لاینز پرون پنجشنبه د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په آنلاین غونډه کې د وینا پر مهال وویل چې دا هیواد لا هم د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ په کچه یو ډیر خطرناک هیواد دی. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي زیاته کړه چې سکل په افغانستان کې شپږ تنه ژورنالیستان د کار پر مهال وژل شوي دي. په دې قربانیانو کې یو د ازادۍ راډیو خبریال محمد الیاس دایي و چې د نومبر په 12مه نیټه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د یو مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو. د بغلان امنیه قمانداني د شپږو طالب وسلوالو د نیولو خبر ورکوي. د بغلان امنیه قمانداني په یو بیان کې چې نن خبر شوی چې د طالبان په دریو جلا عملیاتو کې له وسلو سره نیول شوی دي.
مدیریت تروریسم قماندانی امنیت ولایت بغلان در سه عملیات
د بغلان د امنیه قماندانی د تروریسم ضد مدیریت په مرکز پلیخومری کې په دریو جلا عملیاتو کې د دولت شپشتنه وسلوال مخالفین نیولی چې له هغوی څخه څلور میله بیلابیلې وسلې هم ترلاسه شوې دي.
لبلې خوا د کاپیسا ولایت پولیس د نجراب ولسوالۍ پر لاره د دریو وسلوالو غلو د نیولو خبر ورکوي. د کاپیسا د امنیه قماندانۍ د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې عمومي مدیر سباون کوهستانی نن په دې اړه ازادۍ راډیو تجزیات ورکړل او ویل چې له دې کسانو سره وسلې هم نیول شوې دي. د کوهستانی په وینا دا کسان په دې شک نیول شوي چې د مسافرو د مالونو په لوټ تالان کې لاس درلود. پرون د نجراب ولسوالۍ پر لاره تلونکو ځینو مسافرو شکایت وکړ چې وسلوال غله پر دې لاره شوکې کوي. ازادۍ راډیو خبرونه اوري. په نایجیریا کې له 3500 زیات برمته شوي زده کوونکي ماشومان خوشې شول. سیمه ایزو او دولتي چارواکو د دې هلکانو د خوشې کېدو هرکلی کړی دی. نږدې یوه اونۍ مخکې موټرسایکل سپرو وسلوالو د نایجیریا په کاتسینا ایالت کې د ساینس پر ښوونځي برید وکړ او د هلکان یې له تښتولو وروسته څیرمه روګو ځنګل ته له ځان سره بوتلل. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې ځینې ماشومان لا هم له درکه دي. د کاتسینا والی امینو بیلو ماساری یو سیمه ایز تلویزیون ته وویل دی فکر کوي چې اکثریت برمته شوي ماشومان ژغورل شوي دي. ولسمشر محمدو بوهاري د دې ماشومانو د خوشې کېدو هرکلی کړی. نایجیریایي چارواکو ویلي دي چې د دې ماشومانو د خوشې کېدو د عملیاتو پر مهال یو ډز هم نه دی شوی. د برتانیا یو وګړی ایران ته د صنعتي وسایلو د قاچاق د هڅې په تور د امریکا په فلوریدا ایالت کې په شپږو میاشتو بند محکوم شو. د فلوریدا ایالت د څارنوالۍ دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې 45 کلن کولین فیشر په اګست میاشت کې فلوریدا ته له رسېدو سره سم ونیول شو، ځکه هڅه یې کوله چې له متحده عربي اماراتو د برېښنا د لیږدل لیږدول شوي جنراتور وسایل په ایران کې د یو مشتری لپاره ترلاسه کړي. فیشر چې 15,000 ډالره جریمه شوی هم دی په سپتمبر میاشت کې خپل جرم ومانه او اعتراف یې وکړ چې له هغه قانون څخه یې سرغړونه کړې چې ایران ته د وسایلو صادرات منع کوي. او وروستی خبر دا ده چې تمدل اروپایي ټولنې د برتانیا لوتلو یا بریکزت د وروسته مسایلو په اړه په بروکسل کې بحثونه نن بیا هم دوام وکړي. دواړه لوري مانی چې په دې برخه کې اختلافونه پر ځای پاتې دي. دا په داسې حال کې ده چې له اروپایي ټولنې د برتانیا د وتلو د بهیر د بشپړېدو نیټې ته یوازې دوه اونۍ وخت پاتې دی او د دې مهلت له پای ته رسېدو وروسته به برتانیا د اروپایي ټولنې د سوداګرۍ د اصولو پر رعایت مکلفه نه وي. د برتانیا خلکو نږدې 4.5 کاله مخکې له اروپایي ټولنې د خپل هیواد وتلو ته رایې ورکړې. په بروکسل کې پرون هم په دې اړه غونډه شوې وه، خو د اروپایي ټولنې چارواکو وویل چې په دې برخه کې هیڅ راز پرمختګ نه دی شوی. دا خبرونه چې له ازادي راډیو مو واورېدل.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. طالبانو اول په افغانستان کې د سولې خبري رات کړي، وړاندې به په خبرونه کې واوري. په دې خبرونه کې مدام موضوع هم راخیستې ده چې په روزګان کې مېرمنې د میراث او په ملکیت کې د خپل حقونو غوښتنه کوي.
دا رینه وي چې خور ته په دامزه کې اکل لري کنه لري، خور ته په دوا لوري ته په دغه دښت کې او په دامزه کې اکل لري کنه لري. نه نه، د حق څه نه مش
په غزنی کې بے وسله او بے وسله مرستې غواړي.
قسم په خدای کې پر رسول کې موږ سنه چا نه دا ویل، زه په خپل په بازار کې تمام ورځ سوال کوم پر رسول کوي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د امریکا په فلوریدا ایالت کې یو بریتانیایی د ایران په ارتباط نیول شوی دی، او روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو. په کې د روغتیا خدماتو د ترلاسه کولو مسله څېړل شوې. طالبان وایي اوسنی وضعیت د دې نه دی چې دوی خپل سیاسي مشران افغانستان ته د سولې د خبرو لپاره واستوي. افغان ولسمشر اشرف غنی تیره ورځ په کندهار کې وی غونډې ته په وینا کې طالبان هڅولی وو چې په کندهار کې د میرویس نیکه او احمد شاه بابا په مخبرو کې د سولې خبرو تکشینی. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وایي چې د سولې د مذاکراتو د ځای ټاکل د مذاکراتي ډلو صلاحیت دی. نور حال د رحمت الله افغان پورا پور کې.
وروسته له هغې چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په طالبانو غږ وکړ چې د سولې د خبرو لپاره دې کندهار ته راسي، طالبان وایي د افغانستان اوسنۍ فضا او وضعیت داسې نه دی چې د دوی سیاسي مشران دې پکې راڅرګند سي. سبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل دا چې خبرې دې چیرته وسي، د مذاکراتو ډالو صلاحیت او په دوی پورې پرېکړې په دوی پورې اړه لري. هغه وایي طالبان ترجیح ورکوي چې په افغانستان کې مذاکرات مخکې ولاړ شي، خو په افغانستان کې هغه باور نشته چې زموږ سیاسي مشران دې په کې راڅرګند سي او د امنیت له پلوه ډاډه نه یو. طالبانو وایي زبیح الله مجاهد همدا شان وویل د سولې د خبرو لپاره اراده مهمه ده نه ځای. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی تیره ورځ کندهار کې د دنیا عالمانو غونډې ته طالبان هڅولي وو چې کندهار کې د میرویس نیکه او احمد شاه بابا په مخبرو کې د سولې خبرو ته کینی. له دې یوه اونۍ وړاندې یعنی د دې اونۍ په سر کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محب الله حمدالله محب طالبانو ته وړاندیز کړی و چې د سولې د مذاکراتو پاتې پړاوونه دې په افغانستان کې دننه تعقیب سي. د ملي امنیت شورا ویلي و که د سولې پاتې مذاکرات په افغانستان کې دننه تعقیب سي، دغه مذاکرات به تر ډیره د افغانانو خپلې ګټې خوندي کړي او له نورو لاسوهنو به خوندي سي. دا په سال کې ده چې د روانې اونۍ په لومړۍ کې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی یو بل ته خپل پیشنهاري ایجنډا وسپارلې او دوی پریکړه وکړه چې په ایجنډا او د غو لپاره به د خپل مشرانو سره سلام مشورو لپاره یو څه وخت لپاره په خبرو کې وخت پاره ولي او د جنوري په 15مه به بیرته مذاکرات پیلوي. د افغان پلاوی دوه ورځې وړاندې د افغانستان پلاوی کابل ته راستون شو د سلام مشورو لپاره، البته خو د طالبانو پلاوی پاکستان ته ولاړ. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي سره کتلی دی او ټاکل شوی د چنن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري. شبر صاحب که په دې اړه باندې نور جزئیات راغله د ورځې په اوږدو کې به بیا شریکو چې طالبانو د پلاوی د پاکستان صدر اعظم سره په کوم مسایلو باندې خبرې کړي.
مننه افغان صاحب، و مو اوریدل چې طالبانو ویلي دي چې شرایط دې ته چمتو نه دي چې دوی خپل مشران افغانستان ته د سولې د خبرو لپاره واستوي. د افغانستان حکومت دوی ته وړاندیز کړی و چې په کندهار کې د میرویس نیکه او یا احمد شاه بابا په مخبرو کې د سولې خبرو تکشین وي، او تر دې مخکې د افغانستان حکومت دا هم ورته ویلي و چې د خرقې مبارکې په زیارت کې هم د سولې خبرې ممکنه دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د روزګان یو شمیر مېرمنې شکایت کوي چې د کورنۍ نارینه خپلوان په ځانګړې توګه ورونه په جایداد کې حق نه ورکوي. د دوی په وینا دا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي یو ډول دی، او یو لامل دی چې ښځې په اقتصادي توګه د کورنۍ د نارینه خپلوانو لاسته مجبوره کیږي. د افغانستان اساسي قانون ښځو او نارینه وو ته د جایداد لرلو برابر حق ورکړی، او ځینې علما هم وایي چې ښځې د نارینه وو غوندې په میراث کې شرعي حق لري. په دې اړه نورحال د ترین کوټ نه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پر راپور کې.
روزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسېدونکې ده. میړه یې په جګړه کې وژل سوی. بیبی هوا اوس په ترینکوټ کې د کرایې په کور کې د خپلو پنځو ماشومانو سره شپې او ورځې تېروي.
بیبی
هوا وایي که څه هم دا زیات هم ځکه لري، خو د مېړه تر وژل کېدو وروسته یې د زیاتو اقتصادي ستونزو له امله اړه سو چې په ترینکوټ ښار کې خیرات ټول کړي.
بی
بی هوا وایي ورونه یې نه یوازې دا چې د پلار څخه په پاتې میراث کې حق نه دی ورکړی، بلکې د دې پر سر یې د ولور په نوم په لکونو افغانۍ هم اخیستې دي، او هغه پیسې چې د دې حق مهر کېږي هم یې نه دی ورکړی. دا غږ بیا د درو دېرش کلنې زرمینې دي چې سترګې یې له اوښکو ډکې دي، او وایي چې نه یوازې دا چې ورونه یې په میراث کې برخه نه ورکوي، بلکې هڅه کوي چې د پلار له کور څخه یې هم منع کړي. د زرمینې میړه هم وژل سوی، او اوس په ترینکوټ ښار کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تېروي. دا د خپل ستړي ژوند کیسه راته کوي.
ونه لرم دوه غبرګرونه لرم خپل مځکه لري، والله کې حق راکړی. اوله ورځ راوړم د ازم پر درګای غورځول يم، والله که پښنه بده دنیا باندې بلوارس لرم بيد د اول خدای په شه د دوه کلالک، والله کې د مل مسیش کلره راکړی، د مل مسیش په لپاره خدای کرا کړی. سم دي په خدای قسم چې په غلم لاسواره مچته ورغلی ما وجز مرته کړی شروع راوړی يم. خدای پاره یو خدای پاره سره دغه ژوند پلانو اچي وای شه دي سبا او بس
زرمینه وایي که پلرونه په خپل جایداد کې د لوڼو برخه په خپل ژوند وربېله کړي، ورونه به هیڅکله هم د پلرونو تر مړینې وروسته له خویندو د هغوی حق نه خوري. د افغانستان د 2004 کال د اساسي قانون له مخې ښځې او نارینه د جایداد لرلو برابر حق لري، خو په عمل کې حقیقت بیل دی. په روزګان ولایت کې له بېلابېلو ښځو سره تر خبرو وروسته موږ ته دا څرګنده سوه چې په ډېرو مواردو کې پر ښځو فشار راوستل کېږي چې په جایداد کې له خپله حقه لاس واخلي، کورنۍ ورسره روابط قطع نه کړي، یا د ټولنې له پیغور سره مخامخ نه سي. دیني علما هم وایي د پلار څخه په پاتې میراث کې خویندې د ورونو په څېر شرعي حق لري. په ترینکوټ کې یو دیني عالم مولوي عبدالله قریشي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل بی بی هوا او زرمینا په روزګان کې د زرګونو میرمنو څخه دي چې کړېدلې ژوند لري او له خپل قانوني حق څخه بې برخې دي.
ژ ژوند
آزادی خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
هغه خیریه ټولنې چې په غزنی کې له بېوزله بې ځایه شویو او غریبو خلکو سره مرستې کوي په دغه ځای کې د بد اقتصادي وضعیت خبر ورکوي. دوی علت سختې جګړې او د دغه جګړو له امله د خلکو بې ځایه کېدل بولي. دوی وایي که مرستې ورسره ونه شي ناورین به رامنځته شي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له نورو جزئیات سره.
په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ریاست مخې ته په سلګونه ښځې ماشومان او سپین ږیري سړي راټول سوي د مرستې غوښتنه کوي. دوی وایي نیستي په مخه راخیستې دي ځکه اداره په اداره ګرځي او مرستې غواړي. د دغه کسانو ډیری برخه یې هغه ده چې په دا وروستیو کې له ولسوالیو څخه د سختو جګړو او ناامنیو له امله غزني ښار ته راکډه سوي دي. ملغلره هم د دغه کډوالو له جملې څخه ده. دا وایي د غزني له اندړو ولسوالۍ څخه راغلې یمه. میړه مې متاد دی، د ګټې وټ څوک نه لرم، خیرات ټولوم، خو اوس په خیراتونو ټولولو هم نسره شل کیږي.
قسم په خدای کې پر رسول کې موږ سنه چا نه دی ویلي. زه په خپل په بازار کې تمام رسوال کوم، پر رسول کوم. دا اوس هم زه د ګټې څوک نه لرم، ماته لس روپۍ د ګټې څوک ماته نه راوړي. سړی مې عملي سړی دی، څوک نه لرو ټول عیان مله خرج مرسو. له جنګ چې بیا جاي سم مله اسرات راغلي، ولې څوک په خپل کور پریږدي؟
د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو اداره هم وایي په غزنی کې د اندېښنې وړ بېوزله کورنۍ ژوند کوي چې د جګړو او بدحالۍ له امله له ولسوالیو څخه ښار ته راکډه سوي دي. دوی وایي دلته زرګونه داسې کورنۍ دي چې ژمنیو خوراکي او غیر خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د دغه ادارې په وینا په غزنی کې د یکشنبې او دوشنبې په ورځو له 255 بېوزله بې ځایه سوو او غریبو کورنیو سره مرستې وکړې. په غزنی کې د یادې ادارې مشر انعام الله هر وایي په دغه مرستو کې نغدي او د ژمني توکو مرستې شامل دي.
سخ کال آیوی میادی کډوالو نړیوال سازمان په غزنی ولایت کې د 255 کورنیو لپاره ژمنۍ مرستې لرلې. په دې مرستو کې هر کورنۍ 15,350 نغدي مرسته ترلاسه کړله. د دې تر څنګ درې دانې کمبلې او یو د ژمنیو تودو جامو او لباس یو بکسه ترلاسه کړله.
گوهر وایي د غیر خوراکي او وجل سرپناه د کلسټر په اساس سږ کال په غزنی ولایت کې 8,500 کورنۍ ژمنیو مرستو ته اړتیا لري. خو په غزنی کې د شاوخوا 1500 کورنیو لپاره امکانات شته چې د هغې له جملې څخه یې موږ له 255 کورنیو سره ترسره کړل. په دغه کورنیو کې 95% له جګړو څخه بې ځایه سوي دي. خیریه ټولنې، دولت او نورې اړوندې ادارې دي له خپلو امکاناتو په استفادې له دغه خلکو سره مرستې وکړي. افغاني سرې میاشتې ټولنه دغه ټولنه په جنګي سیمو کې له بېوزله بې ځایه سوو او اړمنو کورنیو سره مرستې کوي. په غزنی کې د دغې ټولنې رئیس عبدالعالم نوري وایي دلته خلک له بد اقتصادي وضعیت سره مخ دي، که مرستې ورسره ونه سي ناورین به رامنځته سي. عبدالعالم نوري زیاتوي د غزنی له 13 ولسوالیو څخه په 14 کې زرګونه کورنۍ له فقر، غریبۍ او نادارۍ سره مخ دي.
په غزنی ولایت کې خو جنگونه سخت ډیر دي. 13 ولسوالیو له جملې چې 14 ولسوالیو کې مکمل اوسم جنگ ده، او جنگ له امله چې ډیر کورنۍ بې ځای کیږي. 3,000 to 9,000 فامیلو پورې فعلا هم د مرستو او کومکونو ته ضرورت لري. زمایم پیرا روان ده او په ډیر بد حالات او ډیر غربت کې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د دغه بېوزلۍ، غریبۍ او بې ځایه کېدو له امله په غزنی ښار کې پسونو ښځې ماشومان او سپین ږیري کسان په خیرات ټولولو بوخت دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو په فلوریدا ایالت کې د بریتانیا یو تبعه په دې خاطر په حبس محکوم شو چې ایران ته د هغو وسایلو د صادرولو هڅه کوله چې د امریکا له لورې پرې بندیز لګول شوی دی. نیول شوي کس له جعلي رسیدونو او د شفر له ژبې کار اخیست. عصمت څاروان په دې اړه راپور لري.
د امریکا په فلوریدا کې یو بریتانیایی ایران ته د صنعتي وسایلو د قاچاق کولو د هڅې په خاطر په 2.5 کال بند محکوم شو. د شمالي فلوریدا د سیمې د څارنوال په بیان کې ویل شوي چې 45 کلن کولن فیشر د اګست په میاشت کې هغه مهال ونیول شو چې له متحده عربي اماراتو څخه فلوریدا ته ورسید، چې په ایران کې د پیرودونکو لپاره د انرژۍ د تولید وسایل رانیسي. فیشر چې 15,000 ډالره جریمه شوی هم دی، په سپتمبر کې په دې اعتراف وکړ چې د انرژۍ د نړیوالې مقررې سرغړونه یې کړې ده. دې مقررې ایران ته د داسې وسایلو صادرات منع کړي دي. د بیان پر اساس د 2018 میلادي کال او په اګست کې د فشار د نیولو د مودې ترمنځ دغه برتانیایي له متحدو ایالاتونو څخه ایران ته د نوي داسې ماشینونو د لیږلو هڅه کړې چې پر صادراتو یې بندیز و. بیان دغه راز وایي چې محکوم شوي کس جعلي رسیدونه جوړ کړي او د وسایلو د انتقال په اړه د شفرونو له ژبې کار اخیستی دی. امریکایی څارنوال لورنس کیف ویلی پر ایران بندیز د امریکا د متحدو ایالاتونو له ملي امنیت سره مستقیم ارتباط لري او د هغه سرغړونې چې فیشر او ملګرو یې کړې ملت له مستقیم خطر سره مخامخ کړی دی.
نن د سپتمبر 21مه د سولې نړیواله ورځ ده. البته وبښئ، د سپتمبر په 21مه د سولې نړیواله ورځ ده. دغه ورځ په افغانستان کې په داسې حال کې سږ کال را رسیږي چې له یوې خوا د کووېډ 19 ناروغۍ ټوله نړۍ ځپلې ده او له بلې خوا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شوې دي. د دې ورځې په را رسېدو سره د ملګرو ملتو سرمنشي په اوربند ټینګار کړی او افغان حکومت له طالبانو غوښتي چې له جګړې لاس واخلي. نن د البته د سپتمبر 13مه ده. د دې ورځې په اړه خاطر پردیس راپور لري.
افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې چې وګړي په نورو هیوادونو کې ډېر دي. ناامني، فقر او د ژوند خراب وضعیت هغه لاملونه یاد شوي چې میلیونونه افغانان د افغانستان پرېښودو ته اړ کړي دي. خو داسې بهرني کډوال هم شته چې د خپل ژوند د بقا لپاره یې په افغانستان کې د پناه غوښتنه کړې. سوګند حسیني له ایران افغانستان ته راغلی. 15 کلنه حسیني د کابل ښار په یوه څنډه کې سینګار خونه لري. ولس کلنه و چې افغانستان ته کډواله شوې ده.
18 سال میشه اومده.
موږ لا تر لس کلونو را په دې خوا دلته یو. زه 15 اولادونه لرم. زما میړه زما د خواهی سره اوسیږي. ایران کې زما پلار، مور او یو ورور او دوه خویندې دي.
اغلی حسیني په دومره موده کې له هیڅ قانوني ملاتړ نه ده برخمنه. ان تر دې چې اړوند ادارو هم ورسره په دې برخه کې همکاري نه ده کړې. دا یوازې سوګند حسیني نه ده چې په افغانستان کې پناه اخیستې، بلکې د دې په څیر سلګونو نور بهرني پناه غوښتونکي هم شته. له بلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ دفتر یا UNHCR چارواکي وایي بهرني وګړي حق لري چې د پناه غوښتنه وکړي او دا دفتر د دوی قضیې څېړي. د دې سازمان وایي نادر فرهاد وی هغه کسان چې د کډوالو په توګه منل شوي دي مالي او قانوني ملاتړ ترلاسه کوي.
تقریبا 300 کسان همدا اوس په افغانستان کې میشتي چې ځینې پناهنده شوي دي، یعنی هغوی کیسونه نهایي شوي ده او ځینې د هغوی کیسونه تر څیړنې لاندې دي، یعنی پناه غوښتونکي دي. UNHCR د افغانستان په نمایندګي د پروسه په افغانستان کې دغه مخته بوزي او همدارنګه د خلکو سره مرسته کوي.
له نورو هیوادونو راغلي وګړي د ایران، پاکستان، عراق، ازبکستان او تاجکستان دي او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ژوند کوي. که څه هم ښاغلی فرهاد وایي چې UNHCR په افغانستان کې دغه پناه غوښتونکو ملاتړ کوي، خو د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې دغه هیواد د بهرنیو پناه غوښتونکو منلو لپاره هیڅ قانون نه لري. د دې وزارت مطبوعاتي سلاحکار عبدالباسط انصاری ازادي راډیو ته وویل
اوس افغانستان په تاسف سره چې د پناه غوښتونکو قانون نه لري، دغه کسان اوس هم چې په افغانستان کې ده د UNHCR محترم ادارې د نظارت لاندې او د هغوی د فعالیت لاندې خپل ژوند تیروي.
د ښاغلي انصاري په خبره دې وزارت د پناه غوښتنې قانون طرحه جوړه کړې او عدلي وزارت ته یې استولې ده، خو هغه کوم لاملونه دي چې د نورو هیوادونو وګړي په افغانستان کې د پناه غوښتنه کوي په داسې حال کې چې دغه هیواد په خپله میلیونونه کډوال په نورو هیوادونو کې لري؟ د کډوالو راستنیدونکو په دې برخه کې د حقوقي چارپو اسدالله حقپال بیا په دې برخه کې داسې نظر لري.
زما په نظر باندې علت او دلایل دا دی چې څو شایکرسي او دا د استخباراتي مسله کېدی شي. افغانستان یو بې سرپوښه خاوره او دولت ده چې هر هیواد د سیمې هیوادونه او دولتونه غواړي چې دلته خپل اجنټان کسان ولري په مختلفو نمونو سره. دوم دلیل دا کېدای شي چې دغه کسانو چې دلته د پناه غوښتنه کړې ده دوی په خپلو هیوادونو کې ډول ډول په جرایمو مرتکب شوي دي، تر تعقیب لاندې وي.
دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې د دسمبر 13مه د کډوالۍ له نړیوالې ورځ سره برابره ده. افغانستان د نړۍ په شاوخوا 70 هیوادونو کې 15.6 میلیونه کډوال لري چې له ډلې 500,000 په اروپایي هیوادونو کې ژوند کوي. هغه پناه غوښتونکي چې افغانستان ته راغلي دي وایي یو داسې هیواد چې په نورو هیوادونو کې ډېر پناه غوښتونکي لري او غواړي چې خپل وګړي په نورو هیوادونو کې ومنل شي، نو تمه کیږي چې د بهرني پناه غوښتونکو د ساتنې لپاره خپله هم یو قانون ولري. خو دا لا معلومه نه ده چې دوی دغه هیله به کله په واقعیت بدله شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ساجر رو په روان خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لرو. دا پروګرام روغتیایي خدماتو ته ځانګړی شوی دی چې په افغانستان کې څرنګه دي، ستونزې څه دي او په دې اړه به بحث وړاندې تر 12 بجو وروسته له ازادي راډیو واوري. خو یو جالب روغتیایي خبر هم لرو. د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې داسې راپورونه خپره شوي دي چې پیشو، سپی او یو شمېر نور حیوانات په کرونا ویروس اخته شوي دي. خو د لومړي ځل لپاره په اسپانیا کې زمریان کووېډ 19 ناروغي نیولې دي. په دې اړه به وړاندې واوري، خو مخکې تر دې چې په دې اړه راپور درکړم، د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې لرو.
تاسو له پیغامونو
کلی والا شناده هلمن ولایت د نادله ولسوالۍ ته تاسو ته پیغام پریږم. دغه د هلمن ولایت د نوزاد ولسوالۍ د فرحات په سیمه کې چې څنګه د اوبو کانال او ډېر اسانه جوړېږي. محترم ولسمشر اشرف غني صاحب چې ټول زموږ سره دا وعده وکړي، حتی بوجیه او دې ته ځانګړې کړه، خو نه په دې باندې کار نه کېږي. او دا د یو کانال چې دا ډېر وسه د دې کار بشپړ کېږي. یو څنګه دي چې دا وته داسې نو بیا هلته ذخایره یې خپله په غرونو سره ګرځېدلي دي. نو زما به دا اړوند وزارتو څخه دا شله ده چې دغه څنګه ته توجه وکړه او د هلمند خلک به د دې سره ډېره وسه شي که انشاءالله دا کار وکړي. وسلام په احترام.
رفیق الله ایم د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ د بیداد د کلی څخه. روزانه بزمنته ولسوالۍ کې د مخابراتي سیستم ډیر خراب دی. انټرنیټي مشکل هم نشته، خو د مخابراتي سیستم ډیر خراب دی. یو خو بعد نه کوي، بل انټرنیټ به هیڅ کار نه کوي. خلک انټرنیټ ته لاسرسی نه لري. کچیرې دغه زما پیغام لو کړو چارواکو ته ورسوي چې دغه زمونږ د ولسوالۍ د مخابراتي سیستم حل کړي. والسلام، مننه زاده علي.
طالبان و حکومت پخپل هیواد کی خبر شروع کی ان شاء اللہ تعالیٰ تعالیٰ پر مرض کر فکر قوم دخیر سر بس جنگ رکھ دی مش پرواز کی خبر ہے کہ ماخ پلم پتاجت کی ضرورت للی دی امنی والا چ طالبان کی ضرورت للی دی مل بدل تن کی ضرورت ہے کہ داج لا بشران او لا لگان او بابان دل تختاج رہل متغد دل تر داخل محترم شکر راو افغانستان کی ذکرات نہ پے کی نو
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د اسپانیا د بارسلونا په ژوبڼ کې 4 زمریان چې د نومبر په میاشت کې په کووېډ 19 ناروغي اخته شوي وو ښه شوي دي. ژوبڼ په یو بیان کې ویلي دي چې درې زمری دي چې له 3 تر 16 کلونو پورې عمر لري او یو زمری دی چې 4 کلن دی. په دې بیان کې راغلی دی چې دې زمریانو تیره میاشت سالنډۍ نقشې لرلې. بیا ډاکټرانو د دې څارویو درملنه داسې وکړه لکه دوی چې په انفلوئنزا اخته وي. د فرانس پریس اژانس په وینا د بارسلونا ژوبڼ په ورته وخت کې په نیویارک کې د برونکس ژوبڼ د څارویو له ډاکټرانو سره اړیکې ونیول او د هغوی له تجربو یې ګټه واخیسته. د اپریل په میاشت کې د برونکس ژوبڼ یو پړانګ په کرونا اخته شوی و. تر اوسه مینک یوازینی حیوان دی چې ویل کېږي له دې حیوان څخه انسان ته کرونا لیږدي او د همدې لپاره په ډنمارک کې تر 10 میلیونه ډېر مینک څاروي ووژل شول. مینک وړ حیوان دی چې نږدې 1 کیلوګرام وزن لري او تر 1.5 متر لږ اوږد دی. د بارسلونا د ژوبڼ د زمریانو له ټوخي او نژي پرته نورې نقشې له 2 اونیو وروسته ورکې شوې.
خو په دې موده کې د شوبن ډاکټرانو او کارکونکو هڅه کوله چې دوی په کورونا اخته نشي، او چې کله بس مریانو ته ورنږدې کېدل شیشه یي ماسکونه به یې اخوستل او ځانونه به یې پټول.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دبرا لاینز وایي چې افغانستان لا هم د ژورنالیستانو لپاره د نړۍ په کچه یو ډیر خطرناک هیواد دی. میرمن لاینز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې تیر ماښام جوړه شوه وویل چې سږکال په افغانستان کې شپږ تنه ژورنالیستان د کار پر مهال وژل شوي دي. د بغلان امنیه قمندانی د شپږو وسلوالو د نیولو خبر ورکوي. د بغلان د امنیه قمندانی په یو بیان کې چې نن خبر شو راغلی دی چې د وسلوال طالبان په دریو جلا عملیاتو کې له وسلو سره نیول شوی دی. د کاپیسا ولایت امنیه قمندانی هم د نجراب ولسوالۍ پر لاره د دریو وسلوالو غلو د نیولو خبر ورکوي. په نایجیریا کې له درې نیم سو زیات برمتشوي زده کوونکي ماشومان خوشې شول. نږدې یوو نه مخکې موټر سایکل سپرو وسلوالو د نایجیریا په کچینا ایالت کې د ساينس پر خوندزی برید وکړ او د هلکانې له تښتولو وروسته څیرمه روګو ځنګل ته له ځان سره بوتلل. د برتانیا یو وګړی ایران ته د صنعتي وسایلو د قاچاق د هڅې په تور د امریکا په فلوریدا ایالت کې په شپږو میاشتو بند محکوم شو. او تمه ده چې له اروپایي ټولنې د برتانیا له وتلو یا بریکزټ د وروسته مسایلو په اړه په بروکسل کې بحثونه نن بیا هم دوام وکړي. په پرونی غونډه کې په دې اړه د اختلافونو خبر ورکړل شو.
بخښنه غواړم چې د تخنیکی ستونزې له امله مو ستاسو سمسونه ونه لوستل، او د دې سات د خبرونې خبري برخه هم دومره به اوسونیز پروګرام روغتیا در ژوند شتمنۍ ته مخه کوو چې ظریف نظر وړاندې کوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت خوش آمدین. و این برنامه را به مناسبت روز بین‌المللی پوشش خدمات صحی گرفتیم و مهمانای محترمی که از ایشان دعوت به عمل آوردیم، محترمه معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه از طریق تلفن مهمان برنامه ما هستند.
سلام بر شما و بر شنوندگان محترم رادیوی شما. تشکر شما.
از شما بشنویم فعلا پوشش خدمات صحی وقتی گفته میشه در افغانستان تا چه حد پوشش صورت گرفت؟
من تشکر شما. 12 دسامبر روز جهانی پوشش همگیر خدمات صحی بود. در افغانستان هم ما در یک دهه گذشته، در دهه 15 سال گذشته، دستاوردهای چشمگیری در قسمت دسترسی به خدمات صحی داشتیم که سبب تغییر کلی در شاخصهای عمده صحی در کشور شده و سبب بهبود وضعیت صحی شهروندان افغانستان شده، ولی هنوز هم ما نیاز به بهتر ساختن وضعیت داریم در کشور. تعداد مراکز صحی ما از 496 مرکز صحی در سال 1381 و بیش از 3,500 مرکز در سال 1399 افزایش پیدا کرده و به می ترتیب اوسط سن در سال 1381 47 بود و فعلا در حدود 64 هست و به می ترتیب در سال 1381 تنها 9% افغان ها در فاصله 100 پیاده روی از یک مرکز صحی قرار داشتن و سال 1393 در حدود 57% به یک مرکز صحی در فاصله کمتر از 1 ساعت فاصله داشتن. ولی فعلا حالا وضعیت بهتر است. 93% مردم در فاصله 2 ساعت در مرکز صحی قرار دارن و به می ترتیب پیشرفت های دیگه هم در بخش دسترسی به خدمات صحی صورت گرفت.
در مورد از این که مسئله کرونا چقدر به این پروسه ضرر داد، چیز نو در دسترس هست یا نیست؟
خب یک موضوعی که از طرف دانشمندان جهان زیاد هم مطرح شد مسئله ای بود که بحران کرونا بر دسترسی به خدمات صحی که به صورت روتین مردم به دست می آوردن به این قسمت هم ما را ضربه زد و در تمام جهانی مشکل وجود داشت، خصوصا در بخش واکسیناسیون این مشکلات بیشتر قابل یادآوری است و می ترتیب در افغانستان هم سویه که ما انجام دادیم نشان داد که در حدود 30% مردم از مراجعه مردم به مراکز صحی کمتر شده بود، ولی باز هم ما آگاهی دهی رو در قسمت بیشتر ساختیم تا بتانیم مردم را تشویق کنیم تا برای مراجعه به مراکز صحی بر دسترسی به خدمات صحی به مراکز صحی مراجعه کنند.
یکی از چالش های عمده ایست که در بسیاری ولایت ها یعنی اطراف اکناف افغانستان خانم ها به دکترهای بسلای ما شما مردانه مراجعه نمی کنند، مسائل عنعنوی مشکلات است، از این خاطر به خاطر دکترهای خانم زیادتر میگن توجه شوه. با موجودیت این مشکل چطور خدمات صحی و اطراف اکناف افغانستان بسلا به خانم ها رسانده میشن که بسیار زیاد مهم است، در این مورد چی باید شوه یا چی کردین؟
خب موضوعی که به خاطر ازیک جامعه افغانستان یک جامعه سنتی و مذهبی هست، این مسئله یکی از مسائلی بود که در اولویت کاری ما قرار داشت تا ما بتانیم برای خانم ها خدمات صحی را عرضه کنیم. این مسئله همیشه در نظر گرفته شده، در مراکز صحی که ما داریم همیشه حداقل یک خانم هست تا بتانه بر مراجعین خانم کمک کنه، حتی در تیم های واکسینی که ما داریم همیشه تیم متشکل از یک خانم و یک آقا هست تا ما همیشه مورد نظر میگیریم که حتما باید یک خانم باشه کارمند صحی تا کسانی که با آقایان راحت نیستن یا حتی اجازه ندارن که با یک کارمند صحی که آقا هست مراجعه کنن بتانن با خانم مشکل خود در میان بگذارن.
یک چند روز پیش ما گزارش داشتیم که از ولایت های مختلف شکایت ها میرسه که یعنی کمبود دکترها هست، به طور مثال شماری از مردم در قندهار و بدخشان میگویند که موجودیت خدمات قابلگی آمار مرگ و میر زنان و نوزادان را بالا برده است. از این قبیل مشکلات ها راپورها به ما میرسه، این و گزارش ها به شما هم میرسه یا تنها در مطبوعات یه انعکاس پیدا میکنه یا چطور رسیدگی میشه؟
خب مسئله در این است که سیستم صحی افغانستان قسمی که پیشتر هم گفتم در یک دهه گذشته 20 سال گذشته پیشرفت های زیادی داشته و ما مشکلات زیاد رو برطرف ساختیم، خصوصا در قسمت ولادت ها، در قسمت میزان مرگ و میر اطفال و خانم ها در هنگام زایمان ما مشکلات زیادی داشتیم، خصوصا در قسمت مرگ و میر اطفال و ولادت ها، مسائل حاملگی، ولی این 10-15 سال گذشته روی این مسئله کار زیاد شده است. تمرکز ما این بوده که ما بتانیم در هر مرکز صحی خود حداقل خدماتی را که مربوط به طفل و مادر میشه اینا را ارائه کنیم. آمارها را بسنجیم نسبت به یک دهه گذشته وضعیتمون به مراتب بهتر است.
با مهمان دیگر ما یک سلام علیکی بکنیم، محترم دکتر خواجه قمرالدین صدیقی متخصص امور صحی از طریق تلفن مهمان برنامه شدن. بفرمایید دکتر صاحب صدیقی.
آنچنان که شما فرمودین 12 سپتامبر روز جهانی یا روز تجلیل از شعار صحت جهانی یا پوشش همگانی صحی است که در 12 سپتامبر 2012 تا یک قطعنامه که از جانب ملل متحد صادر شد همه کشورها را ملزم و مطلق سلطه دولت هاش را که تلاش میکنند تا پوشش همگانی صحی را که دارای یک یاد معلفه های است که بعدم را مخدمتان شریک خواب ساختم او را در کشورتان تعمیم بکنند. اصلا در منشور سازمان صحی جهان و اعلامیه های مختلف که به ارتباط حقوق بشر و در آزادرسای مختلف مطرح شده، صحت یکی از حقوق اساسی انسان ها است، یعنی همه انسان ها صرف نظر از نژاد، زبان و با موقف اجتماعی و اقتصادی و سایر تفاوت‌هایی که دارند باید از حد اعلای تندرستی، صحتمندی یا صحتی ممکن است و سلامت روانی و اجتماعی باید برخوردار باشند. به تأثیر این حق سازمان صحی جهان مشترکاً با دیگر شرکای کلیدیشان در سال 1978 اعلامیه الماتا را صادر کردند. او قطعنامه یا دکلریشن الماتا گفته شده بود که تا سال 2000 باید همه به خدمات سی دسترسی داشته باشند. البته شعار یک مقدار درست تعبیر نشده بود، شعارش به فارسی ترجمه شده بود که ساعت برای همه تا سال 2000. یعنی اینطور امکان نبود که ما تا سال 2000 از 1978 باید به جایی میرسیم که همه مردم دیگه صحتمند میبودن و یک مرضی وجود نداشت که یک شعار غیرعملی است. ولی هدف از شعار بود که همه مردم باید به خدمات سی دسترسی داشته باشند. آنچه سخنگوی محترم وزارت سپاهم خدمت شما شریک کردن، من در موتر بودم، بعضی از صحبتاشون چی میتونم در یک بخفانه بودم، ولی اونا زیادتر سر بود دسترسی تاکید کردن. باید توجه داشته باشیم که بحث دسترسی به خدمات سی اساسی و شعار که از سال 2012 در قطعنامه نامده که یونیورسال هلت کرد تفاوتهای خود دارد. به خاطر اگر ما تنها سر بود دسترسی به خدماتی بحث بکنیم، تو هم دسترسی به فیزیکی هست، یعنی یک مریض یا یک خانواده بتانه در یک فاصله معین و مراتب سی دسترسی داشته باشه. این که باز توان پرداخت داره یا ابعاد دیگه دسترسی چی هست خارج از بحث خود بود. اگر ما روی بحث کنیم برنامه به درازا کشیده میشه. اما بین معلفه های یونیورسال هلت کاورج بگوییم چی هست، وقتی میگیم که پوشش مگانی سی به ایمان است که مطابق همون اعلامیه های قبلی که سخت بیمان حق اساسی انسان ها پنداشتن، در این اعلامیه که در سال 12 سپتامبر 2012 ملل متحد میره نشر کرد و سازمان جهان هم میره تایید کرد، بعد رو بازی منعی تحقیق سیوم به حساب آجنده جهانی توسعه پایدار هم قرار گرفت، دسترسی یا تبخشین کوشش همزانی سیب هم به این ماناست که تمام مردم در یک کشور صرف نظر از موقف اجتماعی، توانایی، اقتصادی، نژاد، زبان، مذهب در هر جایی که زندگی میکنند و در موقعی قرار دارند باید به موقع، به اصل وقت، به تمام انواع خدماتی، چه خدماتی وقایوی است، معالجوی است، ارتقای صحت است، خدماتی حاضری است، تمام انواع خدماتی به اصل وقت بدون از این که به خاطر پرداخت مالی از این به صورت به خطر و به زیر خط خطر کشانی نشوند باید دسترسی داشته باشند. و البته این خدماتی هم باید از کیفیت لازم بخوردار باشد. بنابراین اگر ما این معرفه های دیگر یک پشت هم لست بکنیم، با او اساس اگر مقایسه بکنیم، افغانستان با وجودی که در 18 سال اخیر وزارت محترم سفاهم نسبت به سایر سکتورهای دولتی موفقیت های چشمگیره داشته، در شرایطی که در کشور جنگ و ناامنی حاکم بوده، قربان هم دستاوردهای داشته، ولی هنوز از دسترسی یا نزدیک شدن به این شعاری که پشت مدانیسی است بسیار فاصله زیاد داریم.
چطور میشه به یک موضوعات رسیدگی شوه؟ یعنی از موفقیت چطور صحبت شده؟ میتونه وقتی که دکتر نباشه، بسلا دوا نباشه، امبولانس نباشه، چطور از موفقیت های بسیار بزرگ صحبت میشه؟ او رو یک کمک علاجی بکنیم. دکتر صاحب صدیقی چی جواب دارین؟
همین فاکتورهایی که گفتم، از جمله تداوم جنگ و اقتصادی داری و عدم پرداختن به یک رود وسایل وظایف دیگه که باید دولت و وزارت سپاهم با اونا می پرداختن، ما نتونستیم با وجه که در اختیار داشتیم منابع کافی و صحت کافی مالی و
سلی رسیدگی خدمات سی در تمام
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
تن سوالاتتان لطفا تره کنین. بله بفرمایین.
مرحبا. دوی وردگ انده باندی چک لسپانه وردگونه.
بله وردگ سه بفرمایید.
مشکلات زخته دیر دی پوغل رو پتوسیمو که مشکلات واقعا دیر دی پا دو سی چانگه که واقعا دی نشتون دی دکترانو او نشتون دی دواو دی واقعا داغ مشکلات شتا دی. خود دی محترم دکتر سبنا می بختنه داغ دا چه سب بعد وکو آقا دی پوغل سیمو که چه مشکلاتی یا دی دواو یا دی دکتر آقا دی تولم خلق باید سو وکو چه داغا مشکل حل چه داغا مشکل خوی مشکل خوی چه پیشی بخطل آبانده نه حل که چه پوغل مشکل کسی سلای حد سوانو که آقا مشکل بخطل آبانده حل نکو یو چه سا پیکیننی یا شروع پیوانو که یعنی سب بعد وکو سو آقا دی تولم خلق چل تا پوغل سیمو که جوند که دیگو کلینیک پاک لا یا دی شاپخانه پاک لا یا دی دکتر پاک لا یا دی دکتر پاک لا سلای باید سخل تریک لا وکو یا سو وکو آقا دی تولم خلق.
وعلیکم السلام. بفرمایید.
اینمی پر در شبخانه اینمی جا در علمان اکثر شبخانه پر خورت بعد مریضان و مراجین و از دکتران اینمی یک پرسش دومش اونمو تبلیت اونمو پیچکاری که اونمو چه مریضایش میده اونمو اکثرش در بازار فروخته میشه. اینمو نمیم دومین او سومش وقتی که مریض میره به شوخانه اونمو جان خود اونجا تست میکنه او پرش چی نمیکنه. اینو میتو پرچه پرش میتو میگه برو در بازار در فلانی جای اونجا معاینات خود کو.
سوالتان بسیار تشکر، خوب موضوعات طرح کردین. خانتان آباد از هلمند شنوندی عزیز ما. یک شنوندی دیگه داریم.
اسم ما حمید از اولسوادی ها خیلی شما درستیم. در اولسوادی ها یا کلینیک ها دوای وجود داره؟ یعنی اگر وجود داره چرا دکترها در بازار می فروشن؟ سوال دوم من این است که از دکترها که همین دکترها در همین صحت عامه هستن مثلا در اولسوادی ها هستن، از یه پرسانی یا چیزی لسانس دیگه چیزی دارن؟ یعنی یا از مقصد میان همینجه یا دوامیت یا چیزی دیگه مثلا دوا وجود ندار دوا می باشه و خودی می فروشن؟ همین سوال من بود.
صحبت کنید سیب
مبخ خوری خان هستم از کابل با تماشوازی میمونش میاد پرسید شدم در باره دوا. همین سازه که آقای نظره که اسپرینگ بایی که بود نخوردی همین سردار بود همین درد سرطا گم نکن اول هستی که دوا به بکیسیت هست بیچیت خلطه رو گرد در خانه آخر بفایده است. آخر نیست به شعور سو بندازی نیست دیگه شد میخوری آدر میمونه شما پرسان میکنیم دوای بیچی را چیز در افغانستان میاره به شرکت هست یا چی هست یا میاره به قیصد هست از ایچی میاره میاره.
خوش آمدی، بفرمایید سیب.
یعنی چهار ولایت ما سپریزم به عده داریم به چهار ولایت قلات، کندهار، روزگان، هلمند. در برای امو مرضی کرونا معلومات پرسنل خودشان نداره. زود زود با کرونا گرفتار میشه. یک برای که اقل یک ورکشاپ دایر نشده که اما عملی اسپتال بره کلینک بره اون دو ورکشاپ بگیره یک معلومات برای که داده شده یک ورکشاپ برای که دایر شده نیست. دیگه همی که از طرف یونیسف اقل یک داده میشد که همی چیز کنه یک سفایی کنه دستاره بشه اونا رم نمیده با همون بردیم عوام. و سیم یک کچک سوال داریم به کندار یک مستاز بنام باران مستاز
بانی
یه کارمندای خود را 4000 دیرم کرده بنام یکی پای پار پروپامین شما این قدا واکسین نکدی شما این قدا مریضار چیز نکدی او نخو یه شکار داره.
محترم جعفری که سوال را یادداشت کردن چیزایی که مربوط به اونا هستن جواب بگیریم. جعفری صاحب بفرمایید.
موضوع اول در رابطه با برخورد دکتر گفتم، خب پیشتر من هم در رابطه با موضوع دسترسی به خدمات صحی در افغانستان گفتم که چندین بود است. یکی از مشکلاتی که ما داریم همی است که در قسمت برخوردها با مریضان امکان داره مشکلاتی ما داشته باشیم. این مطلب را انکار نمی کنیم و تجربه بعدی که مریضان ما دارن سبب میشه که اینا کمتر علاقه نشان بدن به اینکه مراجعه کنن و طبق طبابت.
خب ما با دکتر صاحب صدیقی ادامه میدیم. دکتر صاحب صدیقی مشکلات شما انشالله شنیدین، بفرمایید.
یک تفاوت ها بین صحبت های ما و صحبت های سخنگوی وزارت افغان ما وجود داره که دسترسی سراسری به مراکز صحی و خدمات سیر تامین کنیم، هم به اهداف که من قبلا روش تبصره کردم، اهداف شعار یونیورسال هلت کوریج یا هدف سوم اجندای توسعه پایدار که یکصد معلف های زیاد را در بر دارد به او برسیم. که اگر ما به این قسمت تعلق بکنیم ما تا 2030 وقت داریم، یعنی این اجندای یونیورسال هلت کوریج که در اجندای اهداف توسعه پایدار هم وجود داشته ما برای زیاد وقت نداریم. تا 2030 ددلاین است، یعنی باید کشورها این خود نزدیک کنن یا برسن. خدمات خودش هم باید با کیفیت باشه و مردم چنان که به این دسترسی داشته باشن که به موقع مناسب هر زمانی که نیاز به این خدمات پیدا میکنن باید به این دسترسی داشته باشن یا بتونن این بدست گیرن. دیدیم که در مضیقه اقتصادی قرار بگیرن، یعنی که بحث بیمه صحی، بحث محافظت مردم در برابر هزینه های مالی کمرشکن اقتصادی که مردم میتونن به زیر فقط خط فقر بکشانه یک مؤلفه اساسی شعار پشتماگونی سی است. افغانستان هنوز بیمه صحی نداره، افغانستان هنوز یک مقدار کمی از بودجه امید فساد اختصاص میده، هنوز تعهد کافی سیاسی برای بهبود صحت در کشور شکل نگرفته، برای صحت بسیار سرمایه‌گذاری نشده و ارزش سرمایه‌گذاری بالای سطح سیاست مدارای ما نیست. ما بررسی باید کار بکنیم.
محترم معصومه جعفری در بین سوالا
خب در قسمت برخورد به دکتران گفتم که در روی اخلاق طبابت ما کار میکنیم. یک از مبحث های تازه ای است که روی ازی کار صورت بگیره، باید با شورای طبی افغانستان هم این مسئله مطرح شد تا دکتران ما یاد بگیرن که باید برخورد درست با مریضان داشته باشن، به خاطر که خود مریض، خود شخصی که مراجعه کننده است و دکتر، خودش تحت مشکلات یعنی استرس زیادی هست، به خاطر که یک مریض داره و زمان که طرف دکتر میگه برخورد بد هم باش میشه، امکان داره که یک تجربه بسیار بدی برای مریض شد، سبب شد که قسمت مراجعه مریضی مشکلات ایجاد کنه و کمتر شد مراجعه ما. معاینات گفتن که به بازار مردم مراجعه میشن، بیشتر هم گفتن یکی از مشکلاتی که ما در افغانستان داریم در قسمت سیستم صحی کمبود منابع هست، گرچه قرار است که تمام خدمات صحی به صورت رایگان از طرف سکتور دولتی برای مردم از افغانستان ارائه شده، اما به خاطر که ما به کمبود منابع دچار هستیم.
دکتر سبیه ما شهاب که متخصص داخل است، شهاب سبیه ما به خاطر روز بین‌المللی همی پوشم گیری خدمات صحی برنامه ما بودن و ما گفتیم یک قسمت اول از این روی از این موضوعات صحبت میکنیم، روی مشکلات از این قبیل مسائل. دکتر سبیه خواجه قمدین صدیقی بسیاری موضوعات تشریح کردن، فکر میکنیم که یک روز دیگه هم روی از این موضوعات اگر صحبت وسیع نکنیم کل سوالات جواب داده نمیشه. منتها عاجلترین مسئله فعلا مسئله کرونا است. مثلا یک شنونده شکایت کردن که در چهار ولایت مثل قندار و اروزگان اینجا میگن حتی دکترها مسئله کرونا رو خودشان نمیفهمن، یعنی مبارزه با کرونا بر از نو کدام ورکشاپ داده نشده، از او خاطر اینا به تجربه هستن. اگر از اینجا اگر مسئله رو شروع بکنیم در این شرایط، اگر دکترها خودشان تجربه صحیح نداشته باشه چطور میتونن با کرونا مبارزه کنن و به مردم کمک کنن؟ در اینجا اگر نظرتون رو بگیریم خوش میشیم. بفرمایید دکتر سیف شهاب.
سپاسگزار هستم از شما، تشکر از این که مرا انتخاب کردین به جواب همینطور یک سوالتان. به نظر ما کرونا یک مشکل نوپا هست برای جامعه طبی نه تنها افغانستان، بلکه بین المللی هم یک مشکل نوپا هست و تازه برخواسته هست. شاید زیادتر دکتر صاحب ها به شکل تخصصی برخورد با کرونا را نفهمند، حتی در کابل نه تنها در اروزگان و در او مناطق. اما من را کاملا رد میکنم که یک دکتر خصوصا در جامعه فعلی راجع به کرونا معلومات نداشته باشه و خدمات مقدماتی را نکنه. درست است که چالش های امنیتی و مشکلات زیاد فرارای دکترای ما خصوصا در اطراف کشور عزیز ما افغانستان است، در مثل اروزگان و مثل اگر به طرف بدخشان و ایجایا ما شما ببینیم، سراسر مشکلات بسیار شدید امنیتی را ما شما دچار هستیم که دکترها نمیتونن با امو به شکل باز فعالیت های خود داشته باشن. اما من این را کاملا رد میکنم که یک دکتر در وضعیت فعلی، حتی پرستارهای ما و بخشای پارامدیک ما هم به حد کافی معلومات از اجتماعی و معلومات علمی و مسلکی خود تا حدی که در اختیارشان قرار داره از طریق رسانه ها و از طریق میدیای امروزی که گوگل و امکانات هست، اونا توانایی کاری خود دارن. اما طبیعی که مشکلات از نظر منابع کاملا کم و در اختیار اونا قرار نداره و در یک گپ هم تایید میکنم که ما کادرای تخصصی را در بخش های طبابت و در دیپارتمنت های فوق تخصصی نداریم و کاملا با یک فقدان.
تشکر شهاب صاحب، بسیار خوب مسائل ترکید. خب صدیقی صاحب محترم، با خانم جعفری خب خدافظی کردیم برای اینکه صدای ما قطع میشد و وصل میشد نمیشد. خب صدیقی صاحب محترم، پیشنهاد اساسی شما چی است به خاطر بهبود همین مسائل خدمات صحی صاحب در افغانستان؟
قبل از همه برخوردار بودن از یک سیستم صحی خوب و فعال و با کفایت یک پیشنهاد اساسی است. بعد از او برخورداری از یک مکانیزم یا سیستمی که مردم را در برابر هزینه های مالی کمرشکن که به خاطر دریافت خدماتی پرداخت میکنن از جیبشان و میتونه اینا را به زیر خط فقر سوق بده، برای ما یک مکانیزم درست داشته باشیم که مو بیمه اجتماعی همو اصل پذیرفته شده جهانی شد با اون که چندین سیستم برای تامین صحت وجود داره، ولی یعنی برخوردار بودن از بیمه اجتماعی، برخوردار بودن از یک سیستم صحی خوب و فعال تا پیشرفت است. البته که استفاده از رویکرد چند سکتوری، کلابوریشن میان سکتورهای مختلف، گنجاندن صحت در تمام پالیسی ها و قابلت کردن تمام معین کننده های صحت از پیشرفت های دیگه است که تا این ما بالاخره بتانیم برای تامین پوشش همگانی صحی نزدیک شویم و هدف را در کشور خود تامین بکنیم. و از اینکه ما برای این هدف از کمتر از 10 سال دیگر در اختیار نداریم، یعنی 20 سال از 2001 تا امروز را سپری کردیم، جا داره که از رادیو آزادی تشکر بکنم که یک چنین موضوع مهم را در برنامه خود گنجانیدن. ولی از سایر رسانه ها جا داره گرفت بکنم که یک فیلم تاریخ چطور باید نداشتن، چطور یک گفتمان ملی را راه ننداختن تا دولت نیامد برای مردم پاسخ میگفت که در 20 سال چرا نتانست مکلفیت که نسبت به بهبود صحت مردم به وجه احسن انجام بده، چرا نتانست با استفاده از فراهم شدن کمک های وافر مالی و تکنیکی سایر یک سیستم سی فعال شد افغانستان پس از 20 سال از 2010 تا کنون. و بالاخره وقتی ما هنوز دسترسی سراسری به خدمات سی یا مراکز سی را تامین نکردیم، یک معلفه از که دو هم بسیار مشکلات است، اگر برنامه باشه که ما هنوز در بخش دسترسی بسیار مشکلات داریم، چرا فکر بازی خدمات با کیفیت بسازیم و بیمه اجتماعی را تامین بکنیم و دسترسی به تمام انواع خدمات سی را تامین بکنیم؟ یعنی ما فرصت کم داریم، 10 سال دیگر پیشروی تا 2030 سال یا 10 سال داریم. یعنی جایش هست که دولت باید یک بسیار بنیادی یک پلان گذاری اساسی بکنه، یک طرح جامع برای ریفرم سی و متعاونی سکتور صحت را 3 سال پیش به طرف کار کرده را حاضر هستم با حکومت شریک کنم و این تصدیق شوه.
بسیار زیاد تشکر دکتر حاجی قمرالدین صدیقی، خوب موضوع را یاد کردین. پیرن از شما تشکر، خداحافظی میکنیم با دکتر سبیما. خب شهاب صاحب، در شرایطی که خدمات صحی بسیار مشکلات داشته باشه به مردم چی توصیه میکنین؟ یعنی دکتر نیست، دوا نیست، چی باید بکنن که نمیفهم دکترها باید پیشنهاد بکنن؟ اول خدا حفظشان کنه مریض نشن، کوشش کنن که مریض نشن. اما چطور دکتر سبیما شهاب چی توصیه میکنین به مردم؟
خوب بسیار سوال دقیق و عالی را شما مطرح کردین، سپاسگزار هستم از شما و با تایید صحبت‌های قبلی جناب صدیقی صاحب. من میخوام چند موضوع را رویش اشاره داشته باشم. در قدم نخست موضوع سال، شما ببینین که ما با یک آب زندگی که نامش صلح هست نیاز مبرم داریم. در شرایط کنونی در وطن عزیز ما حتی در کابل دکتر امن نیست و در شرایط امن قرار نداره. او نمیتونه که فوکس درست به شکل عام و تام سر مسلک خود و سر کار خود داشته باشه و نمیتونه که عرضه خدمات صحی را به شکلی که لازم است به جامعه و بر مردم عزیز ما برمغان بیاره. به دلیل از این که صلح ما نداریم، یک دکتر چطور میتونه در درباز بدخشان از فامیل دور بدون از این که امکانات کافی داشته باشه از نظر وسایل کلینیکی و وسایل تکنیکی طبی مشکلات فوق‌العاده وجود داره، چطور ما میتونیم برسیم؟ امید برمیگرده به نداشتن صلح پایدار در وطن عزیز ما که امیدوار هستم این موضوع را حکومت و گروه های مخالف حکومت در نظر بگیرن و یک صلح پایدار را در وطن عزیز ما ایجاد بکنن تا این که دکترها به فضای امن و آرام، نه تنها دکترها بلکه سایر جوامع بشری هم بتانند از طریق مسلکشان مصدر خدمت شوند. دوم میمانه مردم مسکین و بیچاره ای که اونا به یک طبابت معیاری و یک تخصصی دسترسی ندارند که میشه خدمتشان به عرض برسانم ای که زمانی که کوچکترین مشکل یا بیماری وقتی که درگیرشان میشه، اگر اینا در نقاط مختلف و دوردست از افغانستان قرار دارند، بهترش ایست که زودتر به دکتر مراجعه بکنند، به مراکز صحی که از طریق وزارت صحت عامه ایجاد شده حداقل مراجعه بکنند و بتونن زودتر خود در مراکز امن‌تر که دکترها اونجا موجود هستند و خدمت میکنند اونجا خود برسانند تا ای که زودتر پیشگیری شه. ما با بیمارای سر میخوریم و دچار میشیم که از بسیار دور وقته با یک مشکل دست و پنجه نرم کرده و نتونسته که زودتر به دکتر برسه یا به حکیم و به توصیه های یونانی و بدم و دعا روی آورده. ما پیشنهاد ما این است که جامعه بسیار به شکل جدی مشکلات صحی را در نظر بگیره، خصوصا در این موقعی که کرونا بسیار زیاد
به اوجش رسیده، مقاومت ها فوق العاده پایان است، فقر اقتصادی در وطن موجود است. بنابراین خود مردم باید که به صحت خود اهمیت قائل زودتر به دکتر مراجعه بکنه و به مراکز.
بله دکتر صاحب محترم، بسیار تشکر، وقت ما به پایان رسید. بسیار زیاد تشکر دکتر یما شهاب متخصص داخله، محترمه معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه، دکتر صاحب خواجه قمرالدین صدیقی متخصص امور صحی هم. بسیار زیاد تشکر میکنیم.
آزادی رادیو پا یوتیوب کې تازه راپورونه
دا زری ندا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځ افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه ګرځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.